ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې زموږ مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی منګری صاحب کمیر نیکی له سلامونه ومني په کابل کې روان د وسوالو لخوا یو بریډ د هغې تازه حال او د دې ترڅنګ په کوټه کې د پرونی په کلیسا د بریډ تازه حال به درته وړاندې کوو نیخ پنیغه او د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به دوه ونې د خبرونې مشالونه او د سولې پر ډول باندې کوو په هر شمه کې خبرونه د بشیر غواخ
په کابل کې یو برید شوې ده چې امنیتي ځواکونه وایي دوی کوشش کوي چې وسوال لپاره وغورځي په کوټه کې پرون د وژل شوو کسانو کورنیو د امنیت غوښتنه کړې ده او د امریکای ولسمشر به خپل نوی امنیتي ستراتیژي اعلانوي د خبرونو تفصیل نن په کابل کې په یو روزنی زمنتی مرکز یا ټریننګ سنټر بریډ شوې ده د افغانستان کورنو چار وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی مشال رډیو ته وویل چې وسلوال لیوی نږدې ودانۍ ډز کوي او تر اوسه پکې د مرګوب لپاره کره معلومات نشته دی وایي نن د لسو بجو په خوشا کې په افشار سیمه کې د ملي امنیت په یو روزنیز مرکز وسلوالو بریډ وکړي بریډ کوونکي درې کسان وي موږ کوښښ کوو چې زر تر زره یې ختم کړو تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده اخیستې نن د بلوچستان په سرخار کوټه کې د هغو نهو کسانو مړي خاورو ته سپارل کیږي چې پرون پر یوې کلیسا شوې برید کې ووژل شول د چارواکو په نه برید دوه وسلوالو کړی وو لومړی پر زرغون سړک کلیسا کې په ځان پورې چاودېدونکي مواد چول او دوهم د پولیسو په ډزو له منځه یوړل شو د دې برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده په همدې حال کې د بلوچستان مذهبي اقلیتونو مشرانو په یوه خبري غونډه او د وکیلانو اتحادیې د احتجاج په کولو سره له حکومته د امنیتي تدابیرو غوښتنه کړې د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف په مومند کې مظاهره کړې او له مرکزی حکومت یې غوښتي چې قبایلي سیمې دي یادې صوبې سره شامل کړي په مظاهره کې شامل د یاد ګوند د مومند او فټا سیاسي اتحاد یو مشر ساجد مومند ویل په کار د اصلاحات نور ونه ځنډيږي
منګ خپدی مې سړکی دو ولنه ان شاء الله چې دا به منګ خپل بچو تم دا تاسو کړی دو چې منګ به خیبر پختونخوا کې زمکیګو منګ مو اف سی آر ختمو دلته به منګ بدلون نه ولو
زین سیاستوال غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یوځای شي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر سکواډ کې وی جلسې ته ویلو چې پر دې مسله باید سیاست ونه شي زین نور سیاستوال وایي چې قبایلي سیمې د ځان له صوبې شي د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا به سبا د سینټ غونډې ته د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکړي د سینټ سیکرټریټ لخوا نن مشال ریډیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې جنرال قمر جاوید باجوا به د سیمې پر حالاتو او بهرنیو سفرونو په اړه سینټ ته خبرې وکړي په دې وروستیو کې ځینو سینټرانو غوښتنه کړې وه چې پوز د ورته د منځني ختیځ او نورو سیمه ییزو امنیتي حالاتو په اړه د پاکستان دریځ واضح کړي نن په خیبر پختونخوا بلوچستان او قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد درې ورځنی واکسینو کمپاین پیل شوې ده د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي شاوخوا 15 میلیونه ماشومان ته د دې مزورونکي وایرس پر ضد څاڅکي ورکول کیږي د قبایلي سیمو د پولیو مخنیوي پروګرام یو مشر ډاکټر عنایت الرحمن پرون مشال رډیو ته وویل چې کمپاین کې شامل روغتیایي کارکوونکو لپاره یې امنیتي تدابیر نیولې دي په همدې حال کې نن په افغانستان کې په ځینو ولایتونو کې د دې ناروغۍ ضد د واکسینو کمپاین پیل شو د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کولو سره یې د وسلوالو خلاف جګړه کې ډېر بریالیتوب موندلی د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون مشال رډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو د کامیابۍ یو بل دلیل دا دی چې ځانګړو ځواکونو ته لازمې وسلې ورکړل شوې دي افغان امنیتي ځواکونه په بېلابېلو ولایتونو کې د داعش او طالب وسلوالو سره په جګړه اخته دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شمالي ولایت بلخ والي ته محمد نور پر ځای انجنیر محمد داوود نوې والي ټاکل دي د ولسمشر جوان نجيب آزاد نن مشال رډي ته وچی ولسمشر غنی د ته محمد نور استفا منل ده د پخواني جهادي قومندان ته نور ګوند جماعت اسلامي څور از مخکي خبرداري ورکړه او چې هیڅوک داغه د لری کول واک نه لري خو نوې ټاکل شوی والي هم د دې ګوند غړی دي پر نور پر نور د خپل مخالفینو د شکنجه کولو او لواک غلطي ګټي پورته کونی تور نه دي خو نو موړ نه مني. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا لوړ پوړو چارواکو ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل تقریر پر مهال د ملي امنیت نوې ستراتیژي وړاندې کوي چې پکې به د چین په اړه سخت دریځ خپل کړي. خبري ایجنسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې نننی تقریر کې به ولسمشر ټرمپ چین په اقتصادي جارحیت تورن کړي او هغه هیواد به خپل سیال په توګه ونوموي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي په شام کې د دایر ضد پوځي عملیات به په فروری میاشت کې پوره شي. ولسمشر ماکرون په نن په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د دسمبر په 9 د عراق وزیر اعظم د جنگ ختمېدو او د دایر ضد د بریا اعلان وکړ او د ده په فکر دوی به د فروری تر اخره پورې په شام کې د دایر ضد جنگ وګټي. ماکرون فرانس 2 ټلویزیون ته زیاته کړه چې پیرس دا مهال د شام شپکلنې کورنۍ جګړه کې ښکېلو ټولو خواوو لپاره د سولې خبرو هڅه کوي. د جنگ کې خوښه څلور لکه کسان وژل شوي او په میلیونونو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. امریکایي او روسي چارواکو پرون وویل چې روس سره د امریکې د استخباراتو ادارې CIA د معلوماتو شریکولو له کبله د روس په سینټ پیټرسبرګ ښار کې د یوې ترهګرې حملې مخنیوی شوی دی. دوه ورځې مخکې روسي چارواکو وویل چې د حملو پلان لرونکی اسلامي سخت دریځ تن یې نیولی. د روسیې ولسمشر دفتر پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سهار د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرو کې د دې معلوماتو له شریکولو مننه کړې. دا تر دې مهاله د مشال د ریډیو خبرونه اوس به احمد الله تاسو د موسم حال او د پیسو بای وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110 روپیه خستل کیږي او 110 روپیه دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 120 روپیه څلويخ پیسې او 120 روپیه اویا پیسې. یو پاوند 104 څلويخ روپیه دیرش پیسې او 104 څلويخ روپیه اویا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپیه څلويخ پیسې او 9 روپیه 55 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپیه 60 پیسې او 28 روپیه اویا پیسې. یو افغاني 1 روپیه 55 پیسې او 1 روپیه 60 پیسې. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرم صوبه مود احمد الله ناوري دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. په کابل کې د نن سهارنی برید او په کوټه کې د پرونی برید حال به نیخ پنیغه د سیمینه واوري. د قبایلی سیمو ځوانانو د خیبر پختونخوا سره د زمکېدو په لړ کې مظاهره کړې ده. دوی سوای
پاټا په پېښور کې پراته ده، پاټا په کراچۍ کې پراته ده، پاټا په لاهور کې پراته ده. پختور قانون دی، په موږ باندې لاګو دی، دا غېدی هغه دی حل شي.
په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد مهم پیل شوی. ډاکټر عنایت وای
زمونږ پاٹا ٹارگیٹ 10,40,281 زمونږ ٹارگیٹ دا دو مسلمانوں کا بمونگا کور کور دو ورزو مسلمانوں کا بوشن کو
د یخنه موسم دے هر سو کوچه میں وخ وخی خو یو سوداگر هم دے خوشحالن.
بادام دی، پستی دی، چنغوزی دی، وچی خربوزی دی، او انزران دی، دس مختلف کوالٹیانی دی مونږ سره چې هغه مونږ افغانستان نه راوړو او دلته کې خرڅو.
د خبرونې پر وروسته نیمه کې به مشالونه او د سولې پر لور ونې د خبرونې وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د نه هنه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاورې د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدلای شئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن سحر په کابل کې وسلوال یوې ودانۍ ته ننوتې دي او دغه برید روان دی. زمونږ همکار شاه محمود شینواری په کابل کې دغه پیښه د نږدې نصاری په سیمه کې په هغه ساحه کې موجود موجود دی. شاه محمود ستړی مشو کداره ته وای چې دغه برید اوس هم روان دی.
ډېر مننه. که څه هم موسم رسنۍ ته اجازه نه ورکړي چې د سي دي پی ته ورشي، او ازمالستان لا هم هغه سیمه چې کلابند ده ازمال هغه انتظار باسي چې دې په اړه ورسي معلومات شریکي او هغه معلومات چې امنیتي سرچینې له موږ سره شریک کړي دي هغه ادا دي چې وسوال ختم شوی دي که څنګه د وسوالو تعداد لا هم مشخص شوی نه ده خو الکی چې درې تنه وسوال چې په نیمه جوړ شوی ودانې ته دوی ختلي وو او دته د ملي امنیت په تعلیمي مرکز باندې ویل کړی وو هغه وسوال ختم شوی دی او روسي یو درنه چاودنه چې کله وشوله دغه امنیتي سرچینې په وینا باندې دا هغه موټرو چې وسوال پکې راغلي وو د موادو نه ډکو هغې ته امنیتي ځواکونه چاودنه ورکړې ده اوس سیمه لا هم کارابند ده او امنیتي ځواکونه تصفیوي عملیات پیل کړي دي یعنې جګړه نشته دی خو تصفیوي عملیات لا هم په سیمه کې روان دي چې هغه سیمه تصفیه شي.
ښه شینواري صاحب که دا راته ووایه چې یاره اوس هم د ډزو خال خال یا لږ لږ اوازونه راځي که نه راځي د څومره وخت نه بند شوي دي او تاسو د دغه ودانۍ نه کوم امبولنسونه د وتو په حال کې ګورئ یا د ننوتو په حال کې ګورئ؟
امبولانسونه نه دا ساحه چې دا ډېره لري ساحه ده او امنیتي ساحه ده هلته نږدې ما مخکې هم یادونه وکړه چې رسنۍ ته هم اجازه نه ورکوي نور امنیتي ځواکونه هم نشي تللی یوازې خاص ځواکونه دي چې هغه همې سیمې ته ورغلي دي دغه وروستي هغه امنیتي سرچینه چې کوم سره معلومات شریک کړو دغه وروستي ډز اوازونه چې دا صرف د تصفیوي عملیات دي وسوال نشته دی دو طرفه جګړه نشته دی هغه ختمه شوې ده شاوخوا تر دو ساعتو پورې د جګړې دوام کړی دی اوس سیمه کې وضعیت بیخي آرامه دی یوازې تصفیوي عملیات روانې چې دوی غواړي هغه ساحه چې کوم ځای کې بمونې خلل شوي یا نور ناچاودي شیان وي د هغه تصفیې په خاطر باندې عملیات روان دي نو وکتل شي چې دوی هغه دوستیر خان چې ځکه لا تر اوسه پورې امنیتي چارواکو رسمي رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي.
ښه شینواري صاحب که اخرنۍ پوښتنه لرم که دا راته ووایي چې دغه عملیات یوازې افغان ځواکونه کوي؟
بالکل په سیمه کې خو یوازې افغان خاص ځواکونه لیدل کېږي چې نور بهرني ځواکونه نشته دي او دغه سیمه هم افغان امنیتي ځواکونه کلابند نه کړي ده.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کابل نه مو حال اوریده چې د کابل کې د امنیتي ځواکونو په یو تعلیمي مرکز وسلوالو برید کړی و وسلوال ننوتي وو او د یوې امنیتي سرچینې د ابتدایي معلوماتو له مخه چې زمونږ همکار سره په سیمه کې موجود دی هغه سره شریک کړي دي وایي چې دغه وسلوال اوس ختم کړل شوي دي او دغلته اوس تصفیوي عملیات روان دي د ډزو اوازونه بند شوي دي کوم امبولانسونه نه در سترګو کېږي چا ذمهوارې نه ده اخیستې د مرګ جوبلې ارکان تر اوسه پورې موږ ته نه دي معلوم. په راتلونکو خپرونو کې به تاسو ته نور تفصیل درکوو. د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه ته تیر ورځ کته تاسو یادې د کوټه په زرغون سړک باندې یو کلیسا ته وسلوال نه وتی او د غلطې بریټ کړو او کسان وجل شو ډیر شونه زیات شو بل شو نن سهال ایوب ترين دغه په خادنګ دین ساری ایوب کداره ته وای چې نن سهال دی په دغه مرګ جوبله کې څه تغیر راغلی دی؟
ډېره مننه. نن چې دی تر دم ګړی پورې د مړو شمېره چې ده هغه ونو ته رسېدلې ده او دغه ډول چپیا چې دی هغه د څلوېښت څخه زیاتې په سیول هسپتال کې د ډاکټران ویرا ده چې په دې کې دېرش ناروغان چې دی هغه د درملنې وروسته یا چپیا چې وو هغه دی ډسچارج کړي دي د هسپتال څخه فارغ کړي دي او نو چې دی داغو درملنه روانه ده. بلې خواته چې کوم ځان وژونکي وو دغه د ډي این اې ټیسټ لپاره دغه د بدن غوښې یا دغه د وینې چې دی هغه هم لا ورته لېږدولې ده او دغه ډول په چارواکو دا ویل چې په دغه پیښه کې دوه کسان چې وو هغه خو وژل شوي وو او دوه نور د دې په وینا چې هغه لا درک وو د هغه پلټنه لا تر اوسه پورې روانه ده او د دې تر څنګ چې په دغه پیښه کې کوم کسان وژل شوي وو په هغو کې د اتو مړي چې دی هغه به نن ماپښین د پاکستان په وخت درې بجې په ګورا قبرستان کې یاره د سلانچ کوم هایدرا د پاغې کې وخاور ته سپارل کېږي د اتو کسان مړي او د یوه کس مړي چې دی هغه لاور ته لېږدول شوی دی.
ښه ترین صاحب دا راته ووایه چې نن داسې راپورونه دي دغلته کې کوم وکیلانو هړتال کړی
د پیش په ضد وکیلانو چې دی هغه د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاتره عدالتونو کې کار بندیز کړی دی اعلان هړتال کړی دی دوی د احتجاج په توګه د قاضیانو یا ججانو په مخ نه دي وړاندې شوي د خپلو قضیو په حکله او دغه ډول د حکومت لخوا هم چې څومره عبادتګاونه د عبادت ځایونه دي په خاص توګه د ایسایان کوم کلیسا دی داغو او د هندوان کوم مندرونه دي داغو د حفاظت لپاره چې پولیس او سرحدي عسکر هم زیات شوي دي او دغه ډول د بلوچستان له مخه د بلوچستان والي محمد خان اڅکزي هم په سیول هسپتال کې د کوم ټپیان داخل دي داغو کتنه کړې ده.
ترین صاحب تاسو د گورنر خبره وکړه. دا د ټلویزیون په سکرین باندې دلته په سټوډیو کې ګورم چې د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري صاحب هم دغه زخمیانو ته ورغلی دی او هغه یو خبره کوي چې د زخمیانو د پاره د 15 لکو او د وجل شو د پاره د 10 لکو روپو اعلان کړی دی. دغه تاسو تصدیق کوئ؟
دا خبره صحیح ده. دلته د یو قانون لاندې چې ترګری په پیش کې چې هر کس ووژل شي نو د حکومت لخوا هغه ته 10 لکه روپۍ ورکول کېږي عادي خلکو ته. البته چې کوم ټپیان وي داغو د علاج ذمواري هم حکومت په خپله غاړه اخلي. خو دلته ځینې لکه پولیس یا نور ادارې چې کوم مامورین دي هغه ووژل شي نو داغو لپاره بیا چې کومه معاوضه ده هغه زیاته ده او د برای کوم د سویانو مشرانو هغه هم غوښتنه کړې وه چې حکومت د دغه وژل شو.
ترین صاحب کوم
د معاوضه اعلان
ترین صاحب که مختصر غون تراته وای 13 ورځ راپور داو چې دغه وسلوال سلور کسانو دوا تختیدلی دي او په سیمه کې دغه پلټنی د عملیات روانو دغه پاړه باندې چارواکي سوای چارواکي
تردم غړي پوری په شک کې دي د ریواي چې دوا کسانو او دغه یو ځان وژن کې خپل ځانوال وروي او بل پولیس وژل دي. خودی دا وای دی دا شک لري چې د دې سره نور کسان ور سره دی د کم کلیسا چې دا هغه شاوخوا چې کوم سرکاري ودانۍ وي یا کورونه وو هغه ټول وکتل خو تردم ګډي پورې دی نه دي توانېدلي چې هغه نور دوه کسان دي ورنګي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین وو چې تېره ورځ په زرغون روډ باندې د هغې کلیسا باندې د برید حال راکولو چې پکې د اوسنی معلوماتو تر مخه 9 کسان وژل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د معمول نشریات ترازو او ستاسو پام یوې موضوع ته راګرځوم. ورجو مومندو قبایلي سیمې ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو د مومندو ایجنسۍ کارکوونکو مظاهره کړې ده او دوی غوښتنه کړې ده چې خیبر پختونخوا دې زر تر زره قبایلي سیمې دې زر تر زره خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي. شانواز ترګزی دغې مظاهرې ته ورغلې دا حال رالیږلی.
په محمود جنسی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د اف سی آر په ضد او فاټا په صوبه کې د شاملولو په حق کې مظاهره وشوه چې پکې وویل شو نن هم که په قومي سیمله کې د فاټا د راتلونکي قانوني حیثیت لپاره کومه خبره ونه شوه نو بیا به یاد ګوند د اسلام آباد په لور لوی لاریون کوي. د یاد ګوند محمود جنسی مشر او د محمود سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري ساجد محمد وویل
چې موږ خپل دې مجلس کې دوه لنې ان شاء الله چې دا به موږ خپل بچو تم دا تاسو کړو چې موږ به خیبر پښتونخوا کې زم کیږو موږ مو اف سی آر ختمو دلته به موږ بدلون نه وړو.
نننې مظاهره د محمود ایجنسی په غلنې هیډ کوارټر کې وشوه چې پکې د تحریک انصاف ګوند ځوانانو د حکومت نه غوښتنه کوله چې فاټا دې په صوبه کې هم نن د شاملولو لپاره کار شروع کړي. دوی وویل چې که فاټا داسې ښه قانون او روزګارونه لرلې نو بیا به د فاټا خلک د پاکستان په نورو برخو کې نه وسېدل.
احمد شاه مې نوم دی. پاټا په پېښور کې پراته ده، پاټا په کراچۍ کې پراته ده، پاټا په لاهور کې پراته ده. پښتور قانون دی، په موږ باندې لاګو دی، دا غې دی هغه دی حل شي.
رحیم شاه محمد هم په دغه مظاهره کوونکو کې شامل وو او وی ویل
او بیا چې کله په 1947 کې چې دلته قید اعظم راتله واغه دلته د قبایلو ته هغه چې دا زما به تنخوا پوجونه دي د قبایل د مختلف بارډر ساتي نو ولې مطلب چې کاغذ دلته مت پر بارډر او پر خودم.
یاد دي چې نن په ګرد قبایلی سیمه کې د یاد ګل لخوا د اف سی آر په ضد او د فاټا اصلاحاتو په حق کې مظاهره د مرکزی فاټا کابینې په وینا کیږي او دغه مظاهره کوونکو سره نن هم په غلنې کې بینر وي چې ور باندې د اف سی آر قانون ضد لیکل کړو او ناری وهلي چې فاټا به ډیر زر په خیبر پښتونخوا کې شامل غولې شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوبیدونکو د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه بنند د سینټ یوې کمیټې ته وړاندې کیږي. په دې اړه تفصیل رفعت انجم ناورو.
د سینټ سیکرټری لخوا جاری شوی بیان تر مخه د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا به سبا د نهي پورې د سینټ کمیټه ته وړاندې کیږي او د عمل کمیټه هلو ځلو په اړه به د سینټ غړي په اعتماد کې اخلي. قمر جاوید باجوا به د 19 دسمبر سهار 10 بجې ټول ایوان ته د خپل بهر ملکي دورو او د سیمه بدلیدونکو حالاتو په تناظر کې د پاکستان لپاره د موجوده قومي سلامتي او صورتحال په اړه به کمیټه سره خپل معلومات شریکوي. د بیان مطابق د پاکستان ملټري اپریشن ډایرکټر جنرل میجر جنرل سایر شمشاد بهم د پوز مشر سره د سینټ په غونډه کې ګډون کوي. د بند کمرې دا غونډه په سینټ کې د اپوزیشن مشر راجا ظفر الحق په یو تحریک رابلل شوې ده چې مقصد یې د سیمې بدلیدونکو حالاتو او د امریکا د کردار په تناظر کې د پاکستان پالیسي تګلاره ښکاره کول دي. یاد دی چې په 15 دسمبر د سینټ په غونډه کې د سینټ غړو په دې خبره هم اندېښنې ښکاره کړې وې چې سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوی د یو سلویخت اسلامي ملکونو پوځي اتحاد ضابطه کار دوی ته ندي ښکاره کړی شوي او نه حکومت په دې معامله پارلمان اعتماد کې اخیستی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه تفصیل د عمر درات وزیر نه اورو.
د پولیو پروګرام چارواکي وایي چې د ګوزن ناروغي د مخنیوي دغه مهم کې به په ټولو قبایلي سیمو کې 100,200 د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکوي چې دې لپاره یې 300,350 ټیمونه تشکیل کړي. دوی وایي شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغه مهم باندې خصوصي نظر ساتلی چې وړاندې کلونو کې د غلطه د پولیو زیات کیسونه راغلي، خو د تیرو دوه کلونو نه د غلطه پولیو یا ګوزن ناروغي باندې کابو ساتلی شوی. د قبایلي سیمو ای پی آی یا پولیو د مخنیوي پروګرام ډیپټي ډایرکټر ډاکټر عنایت الرحمن مشال ته وویل چې د نن درې ورځنۍ مهم پیل شو.
زمونږ فاټا ټارګیټ 10,40,281 زمونږ ټارګیټ دا دوه ماشومانو ته به مونږ کور کور ته ورځو، ماشومانو ته به ویکسین کوو. فاټا کې هر ځای کې کو وزیرستان دا کا خیبر ایجنسی دا کا محمد ایجنسی دا کا بجور دا فاټا کې هر ځای کې مونږ رسید شته دا هر ماشوم ته ویکسین رسی. اسپیشل فوکس اپ هر یو غبنې چونکی موږ سره بلوچستان کې کیس راغله فاټا کې اوس پورې تقریبا 18 مہینے اوس ور اوس پورې په فاټا کې یو کیسا نشته. مونږ ډیر زیات الرټیوډ ولیدان تا او سزانو تا ټول ته دارې په خاص حساب سره دي چې هات کې اخلي ته یو ماشوم بغیر ویکسین نه پاتې نشي.
د صحت محکمو چارواکو په وینا دغه مهم کې د پولیو ټیمونو تحفظ لپاره پولیس او قبایلی سیمو کې خسادار او لیوی ځواک اهلکاران د ډیوټي لپاره ټاکل شوی. د پولیو پروګرام مشران وایي چې د کور په کور پولیو ټیمونو ترڅنګ موبایل ټیمونه هم تشکیل کړي چې په مختلفو چک پوسټونو باندې به د سفر پر مهال ماشومانو ته پولیو کتری ورکوي. په ټول پاکستان کې او ځانګړي ډول قبایلی سیمو کې د 13 کالونو په پرتلا د ګوزن ناروغي په کیسونو کې ډیره کمی راغله. د صحت محکمو چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې د ګوزن ناروغي اخیری کیس 13 کال 2018 جولای میاشت کې شوی و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په پیښور کې د تیز رفتار بس د منصوبې په اړه باندې زموږ همکار شبیر جان دا تفصیل را لېږلی.
پیښور کې د پنجاب تیز رفتار بس منصوبې په شان د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت لخوا شروع شوې. د ریپیډ بس منصوبې له وجې د پیښور ټرافیکي ستونزې نور هم سیوا شوې دي او د پیښور غټ جرنیلي سړک باندې تر حیات آباد پورې 65 کیلومتر باندې کار شروع شوې دي چې په دې کې زیاتره مهمو ځایونو باندې لارې د ټرافیک لپاره بند کړې شوې هم دي. د پیښور اوسیدونکو فخر الله وایي چې حکومت بغیر د څه وړاندې منصوبې دغه بس منصوبه شروع کړې ده چې له وجې ټول پیښور
چینجی پر افطار باندې روانی او ډیر زیات مشکلات دا نیمه گھنٹے لار چې کومدا کنه هغه تاسو په دوه گھنٹو کې نشي هغه سفر ته کوله پته نه لګی چې فایده به سمره وي او فل حال چې کوم دین عوامو ته تکلیف ډیر زیات ته
ولی پدې لم چې کله د یادې منصوبې لپاره د صوبې صوبائی حکومت لخوا ټاکل شوی شاه محمد وزیر چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د ترانسپورت مشیر هم دی تماس ونیول. نو مشال لیډو ته ویل
دې لپاره مونږ باقاعده د ټریفک پلان جوړ کړی دی، متبادل روډونو ایډینټیفیکیشن هم کړی دی، اوس مونږ باقاعده په ریډیو باندې درسې شروع کړی دی دا متبادل روډ څخه استعمال کړی. بدقسمتی دا چې زمونږ عوام په کوم روډونو باندې عادت شوی دي هغه روډونه اکثر خلک استعمالوي، او زمونږ مجبوری دغه دا چې زمونږ دا مین روډ دی په دې کار هم کېږي او په دې ټریفک هم چلیږي دواړه کارونه ایز ا ټایم.
بلخو هم په پیښور کې ځینې خلک د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې د سو میاشتو خبره ده، ولې وروسته به د پیښور ټرافیکي ستونزه د دې بس منصوبې له وجې په مستقله بنیادونو حل شي. د پیښور ضلع نه دوباره ټاکل شوی پخوانی کونسلر شیر علی خان مشال لیډو ته وایي
دا بیاټي منصوبه دا د پیښور لپاره ډیره اهمه او لازمي منصوبه ده. ارزي تور مشکلات شته خو چې کله حالات سره شپږ میاشتې پس په ان شاء الله نارمل شي او د دې به خلکو ته یو ډیر ښه میوه میلو شي او خلک به خوشحالي د دې نه. دا په پنجاب کې مو په پنډی کې مو لیدلی دي، په لاهور کې هم دا شی مو لیدلی، خو چونکې هغه بازارونه پلو دي نو هلته مشکلات ډیر نو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دغه منصوبه به دوی په شپږو میاشتو کې سرته رسوي او په دې به خوشه 50 ارب روپۍ خرچه راځي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې پیښور رنګ روډ باندې مخ په زیاتېدو ټرافیک باندې هم قابو موندلو لپاره دوی د غټو غاړو مالکانو سره غونډه رابللې ده چې دوی په وینا ورسره به دا خبره وکړي شي چې دغه غټ ګاډي یا کنټینرې به په رنګ روډ باندې صرف د شپې مزل کوي چې ورسره به د ټرافیک بوج په رنګ روډ باندې کم شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
او اوریدونکو د یخنې موسم دی او ډیر خلک اوچا میوه خوښوي، په دې اړه باندې دغه کاروبار ډیر مخکې تللی دی. فرهاد شینوارې دغو کاروباریانو سره خبرې کړې دي، دا راپورټ را لېږلی.
سوداګر وایي د یخنې زیاتېدو سره سم د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د وچې میوې کاروبار هم زیات شوی. دوی وایي وچې میوه افغانستان نه راوړي او د پیښور په ګډون د پاکستان د بیلابیلو برخو نه ورته خلک راځي او ډیر په شوق یې اخلي. د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د وچې میوې یو دکاندار ګلولي مشال ریډیو ته وایي
بادام دي، پستې دي، چنغوزي دي، وچې خربوزې دي او انځران دي، سی مختلف کوالټی یعنی دی مونږ سره چې هغه مونږ افغانستان نه راوړو او دلته کې خرڅو. دا چاینا نه راغلی، پاینپل او الوچی او دا غوزان چې دی دا امریکانی دی مونږ سره، او مونږ سره مونپلی راغلی تاجکستان والا چې دا تاسو ته عام مارکیټ کې بیا نه ملاويږي. کیلو خوده جی مونپلی چې ټولو نه خدي تاجکستان والا دی، ډیر غټ سایز دی، 300 چې اسی پاکستانی مونپلی دی په 200 روپۍ، او بادام دی په 300 روپۍ کیلو، په 600 روپۍ کیلو، په 1000 روپۍ کیلو. هغه کې مختلف ورټی یعنی راځي، مختلف ذایقی وی، مختلف قسم نسل پکیوی، نو آغی مطابق آغا ریٹ چلے گی. دا نورو کالو پا نسبت ماندی خو خاص گران ندی.
یو بل دکاندار مختار خان وای پا با یوازی پا ودونو وخترونو کی خلکو دغه وچا میوه وڑا، خو وسی پا آم و رزو کی هم خوری.
اکثر دا دیر خلک دارا شی مخ که بده ودونو مدونو کی وڑا، لوس خلکو آم خوراک تم یاران دوستانی دیره میره که کینی خوری را خوری. جمعی که خو یار سر جی دیر زیاد خلکی ورسولی، آر یو سر رازی با جمعی که وڑی. پی خور موسم دای سر چې بالکل هم دیشي ته جوړي او دا خلک لری دینه راشي چکر مکر ته ډرې فوټم دان ته واخلي، بس گپ شپم لګي. او خاص د یخنې په موسم کې دا ډېر زیات وي، یخنې موسم دا ډېر صحیح برابر دی دا ډرې فوټ.
د پیښور یو ځای اوسیدونکی ډاکټر اصغر خان چې د وچې میوې اخیستو لپاره کارخانو مارکیټ ته راغلی وایي
بس دا یخنې موسم خی سم چې کوم دی وچې میوه ده، نو دی وجه بس رالو وچې میوه اخیستو ده. یاره فلال خو بس دغه مونږپلی دي او بادام پسته وغیرہ رکھ لو، خو شیزونه ډیر ګران دي، نو داغه مطابق ان شاء الله چې سکی گیا برا لیږي. صحت لا ډیر خدي، بدن کې دوه قسمه کولیسټرول، یو ښه کولیسټرول یو بد کولیسټرول. دا قدرتي تور باندې ښه کولیسټرول ستا سیوا کوي او ستا د زړه او د فالج مالج دي شیزونه تا هغه کوي.
د پی خبر یو بلتن ظهور خان هم وشمې واخستا او دوی وای
بادام غوز خوبانی جمع شوم سیزن دی خلک هم خو خوږي مرګورو ته مروډي خاص کر خلک کاوی سر رو باسي.
د پی خبر کارخانو مارکیټونو د وچې میوې سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتلا په پیښور کې د امنیت وضع ښه شوی ده، نو دې سره اوس د ملک د نور برخو نه خریدار راځي او کاروبار ورسره تر یو حد پورې ښه شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز بشیر کو اخنا.
نن د کابل پر یو روزنی زمنیتی مرکز یا ټریننګ سنټر برید د درې وسلوالو په وژلو پای ته رسیدلی. د افغانستان کورنو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی مشال ریډیو ته نن وویل چې وسلوال یوې نږدې ودانۍ ته ننوتي وو او له هغه ځایه یې ډزې کولې. تر اوسه په پیښه کې د اوښتي مرجوب لپاره کره معلومات نشته دی او کوم وسلوالې ډلې هم د دې حملې ذمواري نه ده منلې. نن د بلوچستان په سر خرکوټه کې د غونه کسانو مړی خاورو ته سپارل کیږي چې پرون پر یوې کلیسا شوې برید کې ووژل شو. د دغه پرونی برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف په موندو کې مظاهره کړې او له مرکزي حکومت یې غوښتي چې قبایلي سیمې دي یادې صوبې سره شامل شي. په مظاهره کې شامل د یاد ګوند د مومندو د څانګې مشر ساجد مومند ویل په کار ده د اصلاحات نور ونه ځنډېږي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه به سبا د سینټ غونډې ته د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ځینې سینټرانو غوښتنه کړې وه چې پوځ دې ورته د منځني ختیځ او نورو سیمه ییزو امنیتي حالاتو په اړه د پاکستان د دریځ په اړه وضاحت ورکړي. نن په خیبر پختونخوا، بلوچستان، قبایلي سیمو او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان پوز په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ بیرته نیولو په عملیاتو کې څلور اتیا وسلوال طالبان وژلي او د هغوی د وسلو مرکزونه یې له منځه وړي دي. طالبان وایي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شمالي ولایت بلخ والي عطا محمد نور پر ځای انجینر محمد داود نوی والي ټاکلی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په ختیځ کې له جنګ بندۍ څخه د سرغړونې په کولو سره هغو بیلتونپالو درې پوځیان وژلي چې روس یې ملاتړ کوي. دغه بیلتونپالو هم په یوه خبر پاڼه کې د اوکراین ځواکونه له جنګ بندۍ څخه پر سرغړونې تورن کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبرونه درته زموږ همکار بشیر غواخ وړاندې کول. هم بشیر غواخ درته د سولې پر لور ونې د خبرونه وړاندې کوي. هر اونۍ د خبرونه زموږ د همکار تاسو ته برابرۍ په دې روانه خبرونه کې افغانستان کې د سولې لپاره پر نو هڅو خبرې شوې دي. راځئ چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو لپاره ګڼې هر اړخیزي هڅې پیل کړې دي. د افغانستان سولې علي شورا غړي بلابیلو ولایتونو ته ځي او د قومي مشرانو ترڅنګ دینی عالمانو سره هم په دې اړه سلام مشورې کوي. په دې نو هڅو کې یو خبره دا هم ده چې افغان چارواکي وایي طالبانو سره بغیر له شرطه خبرې کول غواړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر غواخم، هر کله مکم اوریدم. کو په تیر وختونو کې افغان چارواکو ویل چې طالبان باید د افغانستان اساسي قانون ومني او اصلې پر ځمکه کې دي. د جنگ بندۍ شرط او وړاندیز هم شوه وو، خو دې هر څه طالبان د مذاکراتو پیلولو لپاره نه و قانې کړي. اوس د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دوی تیار دي چې طالب وسلوالو سره د خبرو تر پیل مخکې کم شرط کې نږدي. د دې شورا یو مشر غړی حبیب الله پوزی په دې وروستیو کې کندهار ته تللی و. هغه هلته په یوه غونډه کې وویل چې د حکومت دروازې د طالبانو په مخ خلاصې دي. نوموړی زیاته کړه چې اوس له جګړې څخه د لاس اخیستو لپاره طالبانو ته تر بل هر وخته ښه حالات برابر شوي دي.
د افغانستان حکومت د مذاکراتو د پیلولو لپاره هیڅ بې شرط نه لري، بلکې وایي چې دې له کوم قید شرطه له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي او همداشان توقع لري چې د مذاکراتو او خبرو اترو د پیلولو لپاره طالبان هم کوم شرط وړاندې نه کړي. د افغانستان حکومت او د سولې شورا حتی دا حدیث هم آماده او چمتو ده چې کوم میکانیزم چې طالبانو ته قابل د قبولي او غواړي د هغه میکانیزم له لارې خبرې پیل کړي، موږ د دې سره هم موافقه لرو.
د سولې پر لور.
تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. په همدې مهال د دواړو خواو ترمنځ جګړه روانه ده. نږدې هر ورځ د طالبانو لخوا چاودنی او د افغان او بهرنو ځواکونو لخوا عملیات کیږي. نو په داسې حالاتو کې آیا مذاکرات پیلېدلی شي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا یو مشر غړی او د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي د سیاسي روغې جوړې د هرې هڅې پیلولو مخکې باید دواړه خواوې د افغان ولس ګټې په نظر کې ونیسي او په دې توګه لږ تر لږه د مقدماتي خبرو لپاره نیغ په نیغه سره کښېني.
له ټولو نه عمده مشکلې په وړاندې هغه د بې اعتمادۍ یوه فضا ده. د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ یو بې اعتمادۍ وجود لري. په کار خبره ده چې دا اعتماد رامنځته شي د افغانستان د حکومت او د سیمې د هیوادونو خصوصا د پاکستان ترمنځ د بې اعتمادۍ یو فضا وجود لري. دغه بې اعتمادۍ د یو قوي ډیپلوماتیکو هلو ځلو په نتیجه کې نور باید پای ته ورسیږي او د اعتماد یو فضا رامنځته شي. د اعتماد فضا کې موږ کولی شو چې هم په دولتي سطحه باندې له یو تعداد هیوادونو سره او هم چنان کولی شو په داخلي بورد کې موږ د وسلوال مخالفینو سره خپل مشکل حل کړو.
سو بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلم بو ولاڑ سو بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلم بو ولاڑ سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا خو ولاڑ سو بیو پزے ولاڑ دزان پتما شو ولاڑ
ز بشیر گواکی موتاسه ل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ یی به ادارې د بشریت لپاره لیدلور یا ویژن فار هیومنټی د 13 نومبر په 15 خپل رپورت کې ویل چې په 2014 کال کې ترګری د نړۍ ډیرو ځپلو هیوادونو کې افغانستان دوهم او پاکستان په 15 نمبر دی. لومړی هغه عراق خودل شو. دې رپورت کې د ترګری لوی سببونه سیاسي عوامل او مذهبی بنسټ پالنه په ګوته شوې. په ټوله کې افغانستان کې د دفاع وزارت تر مخه شل نړیوالې ترهګری ډلې فعالیت لري. نو په داسې حالاتو کې باید د جګړې د ختمولو لپاره څه وشي؟ آیا د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان ستراتیژي پکار ده؟ څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي هره وسلواله ډله بیل بیل خاصیت لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي پرې ځان تر پوهولو وروسته ورته ستراتیژي جوړه کړي.
د افغانستان په کازی کې کډر تویم دلته باید یو په څو لارو باندې فکر وشي. طالبانو په کیس کې د حکومت تر ټولو بهتره لارې سولې مذاکرات دي او د داعش مسله چې راځي زه فکر کوم دا غي پر وړاندې باندې باید نظامی فوکس زیات شي.
د سولې پر لور
امریکایي او افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې طالبانو سره مرسته کوي او دا د دې سبب شوی چې جګړه وګد شي. دوی په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور شتون او وژنه د دلیل په توګه راوړي وای ترهګری یوازې په صادقانه کار سره ختمېدل شي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردی او درز لري چې کولای شي افغانستان کې د طالبانو سولې مذاکراتو کې د خپل وس مطابق همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو رغول د ترګری سره مبارزې لپاره مهم ګڼل کیږي. خدا کار څنګه کیدی شي؟ په دې اړه مو د پاکستان بهرنو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر سره مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې آیا ممکنه ده کابل او اسلام آباد د سولې لپاره په ګډه کار وکړي؟
موږ د خپل حکومت پر مهال پالیسی درلوده چې پاکستان باید د ګاونډیانو سره داسې اړیکې ولري چې خواو شامو د دښمنانو پر ځای دوستان وي. د حکومت له لومړي سره دا تاثر ورکړ چې له چین بغیر ټول ګاونډیان زموږ دښمنان دي. هند خو پخوانی دښمن دی، کابل یې هم دښمن کړ. ایران سره ډېره دوستي نشته، یوازې چین دوست ګڼل ښه ستراتیژي نه ده. افغانستان سره اړیکې باید مخامخ جوړ شي. د واشنگتن لاله باید ورتران شو مونږ واشنگتن سره اړیکو ته هم د کابل سره د تعلقاتو لمخي ګورو دا هغه سدي چې اوس بیرته پر مونږ راګرسي او خراب اغیزه کوي د پاکستان اوسنی حکومت پر پیښو د خبرګون خودلو بهرنی پالیسی پر مخ بیايي په تیارا کې لاس وهي
خو افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو له ملاتړ لاس والي او طالبان د سولې خبرو ته په حاضرولو سره د سیمې امن لپاره خپل ښه نیت وښي او پاکستان تر اوسه ولې داسې نه دي کړي
لومړی باید نړۍ پر دې پوه شي چې طالبان د پاکستان په جیب کې نه دي که داسې وي نو پاکستان به په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر مهال ډیورنډ کرښه رسمي کړې وه په بهر او پاکستان کې ډېر خلک دا غلط باور لري چې طالبان زموږ موسیقۍ ته ناسي خو پاکستان په دوی یو څه اثر لري اسلام آباد کې بهرنۍ پالیسۍ جوړونکي ګڼي چې د همکارۍ لپاره باید وخت مناسب وي خو زه وایم چې دا وخت ښایي له وار د مخه تېر شوی وي که موږ یو څه کولی شو باید د لس کاله مخکې مو کړی وي یا مو باید پرون کړی وي مانا دا چې که یو څه کولی شو باید وی کړو ځکه چې د هرې ورځې په تېرېدو سره حالات نور خرابیږي
حنا ربانی کار تاسو وویل چې که پاکستان په طالبانو کنټرول درلود نو د هغوی د حکومت په مهال به پې ډیورنډ کرښه دوی رسمي کړې وه افغانستان دا کرښه نړیواله پوله نه مني نو آیا دا اوس چې کومه جګړه روانه ده د دې لامل دا دی چې افغانستان ډیورنډ کرښه نه مني
نه بیخي نه غواړم چې زما خبرې غلطې تعبیر شي هغه ما یو مثال ورکړ چې ثابته کړم چې که خلک فکر کوي چې طالبان د پاکستان خواږه دوستان یا ساتونکي دي نو زه وایم چې داسې نه ده ما دا یوازې مثال ورکړ چې ډیورنډ کرښه د پاکستان لپاره لوګه د مهاله یو موضوع ده فکر کوم دا یوه سمه ارزو ده ګوره د هند سره موږ د کشمیر مسأله لرو ډیورنډ کرښه هغې مسألې ته نه رسي دا ډیره د حل وړ ده د تیر افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم موږ دا خبره کړې وه هغه ته مو ویلي وو چې که ته غواړې دا مسأله هم داسې بې حله پاتې شي نو سمه ده موږ دې سره څه ستونزه نه لرو دا باید د پاکستان خلاف ونه کارول شي هر هیواد غواړي چې داسې متنازع مسایلو ته حل راووسي موږ دا کار د اعتماد سازۍ لپاره غوښت داسې نه ده چې ډیورنډ کرښه د پولې په توګه فعالیت نه لري لا وار د مخه د پولې په توګه کاریږي خو که تاسو غواړئ چې هم داسې وي نو سمه ده پاکستان له دې څه لاسته راوړنه نه کوي
هنا ربانی کر افغان حکومت غواړي چې طالبان د سیاسي بهیر او د حکومت برخه شي نو آیا د اړیکو ښه کول لپاره داسې نشي کېدی چې پاکستان د افغانستان غوښتنې ومني او طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي او د هغې نه وروسته بیا په نورو مسایلو خبرې وشي
بدبختانه د طالبانو په مسأله کې امریکا او افغانستان هم خپل کار سم نه دی کړی د طالبانو سره مذاکرات باید داسې نه وي چې هسې په خوله ووایي باید دوی په څرګنده ویلي وي چې طالبانو سره مذاکرات کوو خو دا واغه به ورته ورکړو مطلب مې دا دی چې ټول تور پر پاکستان لګول د امریکا او افغانستان لپاره ډېر آرام کار دی چې کوي زه دا وایم چې کله افغانان د طالبانو سره مذاکرات ته کینی نو دوی ځان سره څه راوړي زه د بهرنیو چارو وزیر په توګه په دې هر څه کې وم او اوس هم هر څه له نږدې څارم زما همیشنی احساس دا دی چې افغانانو وسلوالو سره د سیاسي روغې جوړې تګلاره سمه پر مخ نه ده وړې یو طالبانو سره د مذاکراتو خبره ده او بل په دې مذاکراتو کې د عملي وړاندیزونو ورکول دي دا نه دي شوي
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
ډیرو مشورودونکو شاهین بنریم او د ادمی تشدد د نوموړي مبارز باچا خان د کاروان د نوموړو ملګرو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار ډاکټر سویل خان سره د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره دغه تحریک پیاوړی کو او په دغه لاره کې نه هیریدونکي قربانۍ ورکړي. باچا خان د پښتنو بچو ته د زده کړو ورکولو، اقتصادي پرمختیا، سیاسي شعور او اجتماعیت لپاره د شلمې پیړۍ په لومړۍ برخه کې د آزاد سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې او په ولس یې غږ وکړ چې خپل زامن او لونه دواړه سکولونو ته ولیږي. د دې تحریک بیلابیل اړخونه سو ډاکټر سویل خان وایي.
باچا خان د تعلیم درې تحریکونه وو، یو د کال 1910 کې شروع شو، یو کال 1911 کې شروع شو او یو کال 1921 کې شروع شو. د کال 1910 تحریک او د کال 1911 تحریک دا ناکام وو. باچا خان د هغې ناکامۍ له سببه یو سوچ، یو فکر، یو فلسفه دا پیدا کړه چې په پښتنو کې قلم کار څوک کول غواړي نو هغه به اجتماعي سوچ له راځي، کلکټویزم له به راځي او انډیویجوالیزم له به اوځي، د انفرادیت نه به اوځي. هغه دوه تحریکونه د دې له سببه ناکامه شو چې هغه په انډیویجوال افرت باندې شو، په انفرادي دغه باندې شو، سوچ او فکر باندې شو. د هغې د مخې باچا خان لومبی چې دی هغه دا کار وکړو چې هغه د پښتنو د پاره یو سټیج جوړ کړو. هغه سټیج هر سټپ چې دی هغه پخپله جوړ کړو او هغې ځان ته راغون کړل او هغې کې یو اجتماعي سوچ واچو. او زه تاسو ته دا ویلی شم چې دا درېم تحریک کامیابی غټه وجه چې دا نو هغه دا ده چې پښتنو له یو کلکټیوزم سوچ ورکولو. تاسو که د پښتنو تاریخ وګورئ نو که د پښتنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړي دي او هغه له اجتماعي سوچ ورکړ دي نو هغه په تاریخ کې نوم پرېښی دی. او باچا خان په تاریخ کې هغه لوی شخصیت، لوړ شخصیت دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی د سوري لاندې د یو لاکو نه زیات خلق ممبران پیدا کړل او هغوی کلی په کلی سکولونه جوړ کړل.
د تعلیمي او اصلاحي تحریک پیغام ولستا د رسولو لپاره وړومبه په هر سیمه کې د انجمن اصلاح افاغنه په نوم اصلاحي تنظیمونه جوړ کړل شو او بیا د هر انجمن د سوري د لاندې سکولونه پرانستل شول. ډاکټر سویل خان وایي د هغه د سیړنې تر مخه باچا خان یو سل سلور سکولونه جوړ کړي وو.
په هر کلي کې انجمن اصلاح افاغنه جوړول. د دې درې قاعده وي، د دې درې اصول. یو اصول دا چې د انجمن بخپل ممبران دي، ممبرشپ پکې، او هغه ممبران چې دا به شتمن خلک وي او د هغې ممبرانو نه به د ممبرشپ سالانه فیس اغېستې کېږي. دا فیس د 500 والے تر د 500 روپو پورې وو. دویم په دې کې به دا کار وو چې د عام وګړي نه به پیسې یعنی چنده نه اخیستل کېده، ځکه چې هغه خلک غریبانان او بل داغي یو غلط امپیکټ میسج ته چیرې دوی ټول کار په دې چندو باندې کوي. او درېمه خبره دا ده چې د رنجمن کم کار والا خلک وو، د ممبرانو نو دوی پوهانو مو تعلیم یافته خلک مو، نو دوی به درېو شعبو کې کار کوو. یو به پروپیګیشن کې کار کوو، پروپیګنډا به کوله یو ټیم، یو ټیم به چې کم دی نو هغه نظم و نسق د دې سکولونو کوو، او درېم ټیم چې دی نو هغه به د دې کل اندرونی انتظام، مثلا د دې کتاب، د دې استاد، د دې تنخواه، د دې هاستل، د دې بورډینګ، د دې جامو، د دې انتظامات کول. او بیا د دې ټول خبرو چې کوم دینو اجتماعي مرکز د آزاد کلوت منزو نو سالانه جلسه به په یوه شتم، دوه شتم، درې شتم اپریل با په هر کال پیدا. دا تقریبا یو سل او سلور سکولونه به چا جوړ کړو. او بیا به د اغینا انجمن اصلاح الافاغنین چې څومره پروګرام دی هغه منظوره د دا غینا غشتي دي کړه غي فاینانشل میټر بو کړه ارګنایزیشنل میټر بو او کړي اغه کې د استادانو برتیاني یا ډیلیشن بکولو دا چې داس سکولونو پیغامات رالن چې د استادان چې داخنه دي هغه بری مشوري باقاعده دي جرنل کوم دا غي کونسلو دی اغه لاندې بری هغه استادانو برخاستګي کړي او د نیم استادانو برتی وکړه.
په دې تحریک کې ځینې داسې مشران وو چې هغوی ځان د علم خورولو ته وقف کړی وو. په خپله محدودو وسیلو کې به یې د آزادو سکولونو خرڅ برداشت کولو او د باچا خان د فکر او فلسفې د خورولو لپاره به د پښتونخوا په لارو کوڅو او حجرو او جماعتونو ګرځېدل. ډاکټر سویل خان د رڼا د لارې د ځینو نوموړو شخصیاتو ذکر سداسې کوي.
درې کسان خداسي چې هغه فکري یعنی اغی دی لک لست دی فکر دی سوچ لاندې به کار کوو او اغی به دی اغه فکر چې لٹری یا لٹریچر وی اغه به جوړو. په اغی کې یو مولانا عزیز الدین او یو مولانا محمد اسرائیل او یو مولانا شاکر الله دا درې خو اغه کسانو یا دی به مذهبي چې کوم سلیبس یا کریکولم نصاب اغه به هم جوړو او دی به ګرځیدل اسلامیات او درسونه به عمر کول او بیا به دی دغه امتحانونه پرچی هم اخیستل. دویم نمبر دی چې کوم مهم کار هغه کړی دی عبد اکبر خان اکبر کړی دی چې هغه انجمن اسلام الله باغ نه صدر او ریټول کنټرول د پلاس کې سکولونو کولا ویدل دغه امتحانونو بندوبست کول د تنخواګانو بندوبست کول. بل ورپسې چې کوم مهم کوم شخصیت کار کړی دی په دې کې نه خادم محمد اکبر او چې هغه خپل سرکاري ملازمت د دې سکولونو لپاره پریخو په دې کې به زه ولنټیر کار کوم. ډیر به کار کړی دی هغه په کال 1910 پورې هغه د خپل ټول ژوند په دې کې تیر کړی دی او دې لپاره ډیر کار کړی. بیا د ریسټر میا احمد شاه چې هغه انجمن کې کار شروع کړی دی 500 روپو ممبرشپ او سره سالانه به ورکولې او د هغې نه پس هغه بیا بیرسټر امتحان لتلی دی بیا واپس راغلی دی او کریکولم جوړول کې د میا بیرسټر احمد شاه د دې سکول په نصاب جوړولو کې ډېر لوی لاس وکړ. هغه خپل بیرسټر وو د میتھمیټکس د ساينس د جغرافیې دا ټول نصابونه چې دي نو دا هغه د لاس نه وتلي. محمد عباس خان چې دی نو دا د اوتمانزو وو نو د تاریخ کار نه لیکلی خو چونکې دی یو ډېر لوی خان وو د به باقاعدګۍ سره چنده ورکولو د هاسټل چې کوم ماشومان دي هغه د کوره به هغوی له خوراکې راتلي.
په دې تحریک کې یوازې سړی نه وو بلکې پښتنو مېرمنو پکې هم یو لوی کردار لوبولې دی. په دې مېرمنو کې د کونډې چاچی په نوم یو ښځه هم وا چې د باچا خان رشتہ دار وه. ډاکټر سویل خان وایي کونډې چاچی د آزاد سکولونو د زده کوونکو سره ډېرې مالی مرستې کړې دي.
باچا خان چاچی وا کونډې چاچی به ورته وي دا د سمن خان تبر وو کوم چې باچا خان ترو نو دا کونډه مو د دې اولاد هم نو د دې جداد ډیرو نو دې کونډي چاچی چې دی نو دې تر دې پینځو یو کال دا ته راغلی دی په کال 1913 کې چې باچا خان گرفتار و نو دې ټول سکولونو 9000 روپۍ خرچا اری کونډي چاچی کړی دی. بل خبردار چې کونډي چاچی د کوره باندې ماسوتن روټه دی هاستل ماشومان له هر ماسوتن دا بتلا دې کونډي چاچی رول چې دی کنه ادومر لوی دی چې اغا دی باچا خان خپل کتاب کې ذکر شتا او دی عبد اکبر خان اکبر په کتاب کې ذکر شتا او بلدار چې ما ډیر انټرویوز دا چې وکړل چې دی اغه ذکر شتا دی اغه قبر مارا پیدا کو په ډیر مشکل سره مرا پیدا کو پاره باندې مې او ورکوټ شانتي کتبو لګول چې داری کوم چې خبر دی سمن خان دی اغه د خاون دغه خبر مرا پیدا کو ډیر په دغه حالت کې کو دغه مې ټول لګول غا نه مې ټول لګول چې را پیژنګلو کول شم.
په موجوده وخت کې هم د باچا خان د آزاد سکولونو په تسلسل کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د باچا خان سکولونو په نوم تعلیمي ادارې کار کوي. ډاکټر سویل خان وایي د باچا خان د تعلیمي تحریک اغیز دا دی چې نن په پښتونخوا کې یو شمېر پوهنتونونه او سکولونه فعال دي او د ټولو ننګونو باوجود د باچا خان د عدم تشدد او سولې فکر ژوندی دی.
زنن په کوم په همتون کې ناشته نداري آزاد سکول دی برکت ناشته دا رسول دی برکت ناشته دا فکر بیا تاسو کړی اغیلان دی ګورې نو زمونږه چې کله د خپل خدمتګار حکومت جوړ شوی دی په کال 1947 کې ختم کې نو د ټول اول قاضي تعالی چې د ایجوکیشن منیسټر وو هغه د پیښور په همتون بل پېښ کړی او بیا هغه ډاکټر خان صاحب پاس کړی او د پېښور یونیورسټي ما خپل پی جی ډیفنس کې دا خبره چې کوله نو په ډېرو خلکو باندې بده ولګېده. ما دا بالکل دا یو تیوري پیش کړه چې د پښتون پوهنتون قاضي عطا الله صاحب د 150 لک روپو د بجټ ګرانټ او 8 لک سالانه انول ګرانټ د هغې لاندې دا منظوره شوې ده، د هغې لاندې جوړه شوې ده. او تاسو د پېښور پوهنتون رول بیا پر خپل صوبه کې وګورئ نو دا د خدای خدمتګارې او د بادشاه خان او د انجمن اصلاح الافغاني تسلسل و. او هغه ډېره خبره ده چې هغه حکومت په هغه وخت کې ختم کړی شو او په هغې باندې کتبه علي قطري خان د قیوم خان کشمیري په لاسو باندې هغه هلته کتبه ولګولهګني جدي کې په هغې هغه قراردادونه ما رئیس کړي دي د صوبایي اسمبلۍ هغه مې پېش کړي دي. په هغې کې هغه ټول ذکر شته د پېښور یونیورسټي بل چې په کوم ورځ پېښ کېده نو دا د 14 مارچ د کال 1943 خبره وه. او حیرانتیا خبره دا ده چې قیوم خان چې کوم دی کشمیری دی په هغه ورځ په چوټي وه، یعنې د دې اسمبلیانو چوټي په دې نیت اخیستې وه چې چونکې دلته به د پېښور یونیورسټي بل پېش کېږي نو زه به په دې کې شرکت نه کوم ځکه چې دا یو ښه کار کېږي. د هغه خو دا سوچ و، د هغه خو دا فکر و. او په دې کې بل د یو کانګرس ممبر و نومو عبدالقیوم خان سواتی ډېر مانسیری و، نو دلته کې ډېر لوی رول ادا کړی دی په قرارداد باندې خبرې کړې دي. نو دوی بیا تاریخ داسې مس ریپرزینټ کړی دی چې دغه عبدالقیوم سواتی رول یې چې دی نو هغه قیوم خان کشمیری له ورکړی دی. قیوم خان کشمیری په هیڅ رول نه دی پېښور په یونیورسټي کې ما سوا د دې نه چې دوی په زور حکومت نیولو او دوی د قطري خان په لاس کې خطبه لګولې ده.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونی بعد عدم تشدد د تحریک د نور نوموړو مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
کڑیم گڑی گ